السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حمید ساده هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل.
پاکستان روپی په داسې حال کې خپل ارزښت په بیساري ډول بایللی چې د هغه هیواد مرکزی بانک د سود شرح 40% ته لوړه کړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو تر پراخ کاربندیز وروسته د برېښنا ادارې ته د ستونزې د هواري امر کړی دی، او د امریکا د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل مخامخ ملاقات کړی دی. مشهور خبرونه په پاکستان کې پرون په دویم ورځ هم د روپی ارزښت خورا کم شو، او په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 اتیا روپی ته ورسید. د پاکستان دولتي بانک وایي د مارچ پر لومړۍ نیټه د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر په څه د پاسه 216 روپی خرڅېده، چې تېره ورځ د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سطح 215 اتیا روپی ته لوړ شو. په دې توګه په هغه هیواد کې په دوه ورځو کې ډالر 40 روپی ګران شوی دی. په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو د کاروباري ټولنې مشر ملک بوستان مشال رډو ته وویل چې تېره ورځ په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 218 روپی بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر دویمه د هیواد دولتي بانک پر پورونو د سود کچ له 10% ته لوړ کړ. د پاکستان مرکزی بانک له دې کار سره د انفلیشن کنټرولولو هڅه کوي چې د روپۍ ارزښت خشي. زیات انفلیشن د هیوادونو د پیسو د کم ارزښت ښکارندوی کوي چې له کبله یې ګراني زیاتیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټې د برېښنا ویش او لیګ د ادارې کیسکو ته امر کړی دی چې د کاروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړي د مارچ پر دویمه د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د صوبې د کاروندګرو تر پراخ احتجاج او کاربندیز وروسته د کیسکو له چارواکو سره ولیدل او ورته د مسئلې د هواري امر وکړ. ټاکل شوی چې د کیسکو چارواکي نن پر دې موضوع له بزګرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي. د بلوچستان کاروندګرو پرون د صوبې یو شمېر مهمې لارې تړلې وې، وایي چې حکومت ورته په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا ورکوي، چې له کبله یې باوړۍ یا ټیوبلونه نشي چلولی او فصلونه او باغونه یې د اوبو نشتوالي له کبله اغېزمنېږي. د پښین د کروندګرو ټولنې مشر عبدالقهار آغا مشال راډیو ته وویل فصلونه او باغونه اوسمهال اوبو ته زخته اړتیا لري.
دا ټیم د بلوچستان مکمل عین د سیزن دغه مین ټیم دی، که پر دا ټیم زموږ باغو ته زموږ غنمو ته زموږ فصلو ته کیتیانو ته اوبه نسوی میلاو. بیا دا ګرد کال تیل کال زموږ سیلابو وړی دی، دا کال په موږ باندې دغه تیریشي.
د پاکستان د اوبو او بجلی ادارې واپډا یو چارواکي محمد افضل مشال رډو ته ویل کروندګر بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته برښنا نشي ورکولی. دی وایي هغه بزګران چې پر وخت بلونه ورکړي ورته زیاته بجلی ورکوي. د کورمې په بوشیره یا بوشارو کې پرون مازیګر د ځمکې لانجې پر سر د یارده او جوزاک او د نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی. د سیمې مشرانو تېر ماښام مشال راډیو ته ویل چې تر اوربند وروسته امنیتي سرتېري مورچو ته ختلي او هلته پیره کوي. د دواړو خواوو ترمنځ نښته پر لانجبنه ځمکه د بوټو او ونو کېنولو پر سر پیل شوه، چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کوي. د صدې یو مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزی مشال رډوتول د مارچ پر شپږمه بعد د ضلع انتظامیې د چارواکو په مشرۍ د لانجې هواري لپاره خبرې پیلېږي. د پاړچنار یو مشر علامه سید تجمل حسین مشال رډوتول د کورمې ټولو اوسیدونکو ته پیغام ورکوي چې مسئلې دې د خبرو له لارې هواري کړي. تر دې مخکې تیر کال په اکتوبر کې هم په بوشیره کې پر لانجمنه ځمکه د دوو خواوو ترمنځ نښته شوې وه، چې پکې 1500 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل له یو بل سره لنډ ملاقات وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند په مرکز نوی دیلی کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو G20 د چارواکو پر غونډه پر اوکراین د روسیې یو کلن یرغل سوری غوړېدلی دی. د غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال انتونی بلینکن ملاقات یوازې 10 دقیقې دوام وکړ. امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي ویلي چې بلینکن پر لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه دی بیا د نیو سٹارټ په نوم هغه موافقې ته ستنه کړي چې مخه یې د اټومي او ستراتیژیکو وسلو شمیر کمول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روان کال د فبروري پر 21مه له امریکا سره د هغه موافقې ځنډولو اعلان وکړ. داسې انګېرل کېږي چې دا د دواړو لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې لومړی مخامخ ملاقات و. روسیې لا د ملاقات په اړه څه نه دي ویلي. او د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اووره کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچی کینګز له یو بل سره لوبه لري. د راول پنډی په کرکټ لوبغالي کې د مارچ 3مې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 8 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي. تر دې مخکې د مارچ پر 2مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لاهور قلندرز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 1100 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان په بانکونو کې پرون د یو ډالر نرخ 215 اتیا روپو ته ورسید. په همدې حال کې دولتي بانک د سود شرحه 0% ته لوړه کړې ده. چنون کې وای حکومت باید زر لا IMF پور ترلاسه کړي.
تاریخی معاشی چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے. اس کا حل صرف اور صرف IMF کا پروگرام تھا.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو ټولنه وای وفاق ته د بجلی پیدا کولو لپاره ګیس نه ورکوي. په بلوچستان کې نن د بریښنا د ویش ادارې او کروندګرو ترمنځ د بجلی په سر د لانجې په اړه خبرې کیږي. چارواکي وای بزګر د بلونه پریکړي چې بجلی ورکړي.
جن جن علاقوں سے ان کی پیمنٹ زیادہ آ رہی ہے ان کی ہم نے سپلائی آگے آگے بڑھا دی ہے.
د امریکا د استازو جرګې د بارنو چارو کمیټي راتلونکي له افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستلو په موضوع اوریدنه کوي. او په پاکستان کې د امریکا سفیر په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو او وړو کاروباریانو د روزنې او مرستې پروژه پرانستې ده.
This activity is going to help the agricultural sector to develop new products and markets.
نور مطالب هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې پرون یو ځل بیا روپۍ خپل ارزښت وبایلو. په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپو ته لوړ شو. په هغه هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې ډالر شاوخوا 40 روپۍ ګران شوی دی. په همدې حال کې پرون دولتي بانک په پورونو د سود کچ 3% لوړ کړ چې ورسره په مجموعي توګه د سود شرحه 40% ته رسیدلې. حکومت مخالف سیاستوالان وایي پاکستان د دیوالیا کېدو په درشل کې دی. شنونکي وایي سود کچ لوړول به صنعتونه اغیزمن کړي چې ورسره کاروباري موقع هم کمیږي او ګرانی هم زیاتیږي. خو د پاکستان مالیه وزیر اسحاق ډار پرون په ټویټر د دیوالیا کېدو خبرې یوازې ګنګوسي او بللې او زیاته کړه چې د تیرې یوې میاشتې په پرتله اوس مهال په مرکزي بانک کې د بارنو پیسو زیرمې 1 ارب امریکایي ډالر لوړې شوې دي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د پاکستان د مرکزی بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه په بینک دننه یا انټر بینک کې یو ډالر په 225 روپۍ او 11 پیسې وو او بیا د مارچ په دویمه نیټه 215 روپۍ او 9 پیسو ته رسیدلې ده چې دا تر ټولو لوړه کچه ده. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو اتحادي مشر ملک بوستان د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې په بینک دننه د ډالر نرخ 19 روپۍ ګران شوی او 215 روپو ته او په آزاد مارکیټ کې 44 روپۍ ګران شوی او 218 روپو ته رسیدلې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو سیړونکو وایي چې دا وخت د هیواد ټول انحصار په نړیوال مالیتی صندوق ته قائمې پاکستان ته د پور پروګرام بحال کړي نو هله لري چې نور دوست هیوادونه به هم پاکستان ته پیسې ورکړي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خرم شهزاد د مارچ په دویمه مشال لیډو ته ویلي چې د IMF سره په وخت د پور لپاره خبرې نه کول او ډالر په مصنوعي توګه د کنټرول ولو لکبلا د پاکستان اقتصادی ستونزې زیاتی شوې دي.
تاریخی معاشی چیلنجز کا پاکستان کو اس کا سامنا ہے.
دی وای چې دا وخت پاکستان ته د تاریخ تر ټولو لوی مشکلات ورپیختی او د دې لار یوازې د IMF پروګرام ته تلل دي. کپخوانی حکومت او موجوده حکومت په وړاندې د IMF نه د پور لپاره ګامونه اخیسته وي نو نن با ډالر دومره ګران نه وو. اقتصادي حالت په لکخو د حکومت لخوا د ډالر مصنوعي کنټرول لکبلا نن ډالر 215 روپو ته رسیدل خو استنزی لا ختم ندی اور وستر بلی پاکستان تا اقتصادی مشکلات زیادتی گی
ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسائل گمبھیر تر ہوتے جا رہے
پا پاکستان کے چ ڈالر پر ریکارڈ کچا گران شوی نو پا عام الس پا ددی س اثر وی دا سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نائب صدر شاہد حسین دا مارچ پا دویما مشال لیڈیو تھا ویلی
ڈالر چی پور دا لارو یقیناً دا پاکستان پا اقتصاد و پا عام الس مانے دیر زیاد بوجھ دے دیر زیاد مشکلات تھی ولی چی گرانی مخی نمد و دی سر بگرانی نور ہم زیاد ولی لارو ڈالر دونا پور دا مجبوریت تے یا سخت حالات تے زمان پا ملک مانے راغلے دے چکل فارن ریمیٹنس را نشی ہو دا ملک نور اقتصادی طور خرابی آخی سر پاکستان تا نور نقصان کی
پا پاکستان کی دا ڈالر بایا پا دا سحال کی پا ریکارڈ کچا لڑا شوی دا چی دا مارچ پا دویما دا پاکستان مرکزی بینک دا گرانی را کمولو او دا روپی دا ارزخت قابو کولو لپارا پا قرض و پیسو دا سود شرح دا ول سنا شل فیصدو تا رسولی دا خود اقتصادی چارو پوهان وای چی دا با دا پاکستان دا کمزوری اقتصاد تا حس گٹور نکڑی خو گرانی با ور سر نور سیواشی پا کراچی کی دا اقتصادی چارو کارپوها خبریال وکیل رحمان وای
اصل کے انٹرسٹ ریٹ سے واقع دل یا مانیٹری پالیسی سخت طول چھ دنو دادے مین مقصد دائی چھ گرانی کنٹرول شی ہو زمون پا ملک کے چونکہ آغا شانتی صورتحال نہ دے دل تک قرضے چھ کم انٹرسٹ ریٹ سے واشی نو دادے پا نتیجے بندے بچے قرضے سے واشی چھ قرضے سے واشی کم انڈسٹریلس کم صنعتکار پیسے گرانی والی دا بینک نا نو داغا کوسٹ بس واشی آغا چھ کم شیز تیار رہی آغا با خام آغا پوجا بندے با غم گران شی دویم دا چھ دادے پوجا بندے بے روزگاری راضی زکا اکثر فیکٹریانو والے کارخانوں والے چھ دن اگی قرضے کمی کی چھ قرضے کمی کی پروڈکشن کم شی نو دا روزگار مواقع کمی شی
پین وقت کی دا پخوانی وزیر اعظم سلاحکار او اقتصاد پوہا مزمل اسلم بیا پیو خبری غونڈ کی ویلی چھ تر سو پوری پاکستان تا دا آئی ایم ایف او نور دوست ہیوادونو سخا پیسے نوی تر لاسه شوی نو دا ہیواد دیوالی کی دو خطرہ نور سیوا کی گی
21,000 ارب روپے ایک سال میں قرض بڑھا
دے وائی چھ پتیر یو کال کی پا پاکستان 21,000 ارب روپے قرض سیوا شوی دے نند سود شرا شل فیصد تا درسی دو سرا پا پاکستان کی بحرنو قرضونو کی پا اربونو زر روپے اضافہ شوی دا دیوالی کی دل نور ستوائی روان کال دا دیرشم جون پوری با پاکستان اولس 15,500 ارب روپے قرض دارے وی
65,000 ارب روپے اس قوم پہ قرضہ ہوگا
خبل خواہ دا پاکستان دا خزانی وزیر اسحاق ڈار پا اسلام آباد کی او زلبیا ویلی چی حیواد دا دیوالی کی دو خبری یوازی دا دوی پزد پروپیگنڈا دا دا ایم ایف سرا دا پور لپارا خبری روانی دی او ملک پا دیوالیا نشی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو ټولنه وایي د برېښنا تولید لپاره وفاقي حکومت ته د صوبې ګیس نه ورکوي د هغې ټولنې مشرانو او استازو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل وفاقي حکومت ورڅخه غوښتي دي چې له جون نه تر سپتمبره د وخت په وخت پمپونه تړي او ورته د ګیس ورکوي چې هغوی ارزانه برېښنا جوړه کړی شي د ټولنې مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل وفاق ته ویلي چې دا کار نه کوي ځکه چې د خیبر پختونخوا په ګیس اولنی حق د صوبې د اوسېدونکو دی شنون کی وای خیبر پختونخوا لخپل ضرورت زیات گیس پیدا کوي د پېښور های کورټ په 2012 کې په فیصله کې ویلیو چې لاین سره سم په صوبه کې پیدا کېدونکو گیس باید اول هلته استعمال شي او یوازې له ضرورت زیات گیس په نورو صوبو یا وفاق خرڅ کړي غلام خاص له پېښوره
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشران وایي دوی مرکز ته د بجلی جوړولو لپاره د پختونخوا د برخې گیس نشي ورکولی او د دې لپاره په پختونخوا صوبه کې د سی این جی پمپونه نشي بندولی په دې اړه د مارچ په 2 نیټه په پېښور پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د اسوسییشن مشر فضل مقیم خان تفصیلي معلومات ورکړل هغه په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
موږ نه موجوده مطالبه دا شوې ده چې تاسو په جون نه واخلي سپتمبر پورې سی این جی سټیشن آن آف راستار وساتئ چې موږ تاسو نه ګیس واخلو او ارزانه بجلی به جوړو موږ ته سوري موږ سره دلته قانون دی کانسټیټیوشن دی دلته د های کورټ آرډر دی موږ تاسو سره دا کلوز نشو کولی ون منتھ موږ تاسو سره جنوري کلوز وکړو هغه خپل د ډومیسټک خلکو ته خاطر لہذا موږ مزید سټیشن نشو بندولی
د سی این جی پمپونو د مالکانو د ایتیاریه مشر پزل مقیم خان زیاته کړه چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه ډیر زیاتې د ګیس سرچینې دي او د بنو او لکی مروت نه نور ګیس هم په نږدې راتلونکي کې د پښتونخوا په مجموعي پیداوار کې شاملېږي. هغه وویل چې د پښتونخوا صوبې د ډیر کم ضرورت په بنیاد په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یا سی این جی پمپونه بندول یو غیر آئینی او غیر قانونی کار دے.
دے وقت 478 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے اور یو میاش کے دن نہ دن نہ تقریباً 300 ایم ایم سی ایف ڈی پروڈکشن دے پائپ لائن کے بعد شامل بشی اغبا دا بنو ویسٹ نہ اور دا ولی بلاک نہ
دا بنو ویسٹ پبلک خوال تک کی جن کسانو احتجاج ہم کرے
نو اغا احتجاج اغی 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 رائٹ دے اغا وئی کہ بھائی تا سو زما دا علاقے نہ گیس او کا کے زما علاقے نہ گیس اڑے نو معلوم سر را کا کنا
پے خبر کی خبریال او شینن کے بخزادہ یوسف زی وئی د وفاق سره د پښتونخوا د قدرتی وسیلو د مسلې د حل کولو لپاره په صوبه کې پالو ټولو سیاسي ګوندلو له خپل کردار لوبول پکار دي.
د پنجاب چې کوم ګیس دی د ګیس کنزمپشن دی هغه تقریبا د 70% نه زیات د غتزی دی انډستری ته روان دی. د کے پی چې کوم کوټه ده د کے پی په کوټه کې نه د لوډ شیډنګ تصور شته دی نه پکې د کمی تصور شته دی. د هغې وجه دا ده چې دلته انډستری نشته دی. دا چې خپله کوټه دی صرف دا کوي چې ایس این جی پی ایل چې دی هغه دی ته خپله کوټه پوره ورکوي چې هغه باندې کټ نه لګي. هغه خو هلته کټ چې لګي نو د پنجاب دپاره لګي. دا پولیټیکل پارټو نه پکار دی چې هغه په دې باندې خپل دا د صوبې حق ته رائټ ته چې د خپل رائټ چې بھائی مزما کم شیر دی هغه ما ته خپل اشارا کوه غزه خرشکوم او کنه خرشکوم اسوسییشن کار دا دی چې هغه لار شي پولیټیکل پارټي خبر کی چې بھائی دا د صورتحال دی.
یاد دی وی چې د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون د لاري صوبو ته د خپل وسایلو واک اختیار ورکړی شوی وو او د پېښور های کورټ په 2012 کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګیس په لوډ شیډنګ کولو او د یخنۍ په موسم کې د ګیس د کمی په وجه د سی این جی پمپونو په بندولو په دې وجه بندیز لګولی وو چې د پښتونخوا صوبې نه د خپل ضرورت نه ډیر زیات ګیس راوستل کیږي او د عین او قانون سره سم به تر ټولو اول د دغه ګیس نه د پښتونخوا صوبې خپل ضرورت پوره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
ټاکل شوی چې د بلوچستان د کروندګرو ټولنې استازي نن د کوټي د برېښنا ویش او لیک د ادارې کیس کولا چارواکو سره غونډه وکړي. دا ترغې وروسته ده چې پرون د کروندګرو ټولنې د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ضد کاربندیز وکړ او د صوبې یو شمېر لویې لارې وتړلې. کروندګرو مشال ریډیو ته وویل په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی لري چې له کبله ټیوب ویلونه نه چلیږي او فصلونه او باغونه تږي دي. تر پرونی کاربندیز وروسته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پسنجو کیسکو تا د کروندګرو د مسلې د هواري امر وکړ. نور د سمت شبنم پر رپورټ کې
د پښین یا روسي مباندي د پیجام اړتال مال د پښین د کروندګرو اتحادیه مشر عبدالکار اغا مشالېډو تول چې په سیمه کې د کښتو کروندې د پیلېدلو وخت کې بجلی ورنکړل سو نو کښتونو ته به زیان ورسی.
دا ټیم زموږ غنم پر خرابېدو دي، زموږ زیره پر خرابېدو ده، زموږ انګور، زموږ سیب، زموږ زردالو. دا ټیم د بلوچستان مکمل عین د سیزن دغه مین ټیم دی که پر دا ټیم زموږ باغو ته، زموږ غنمو ته، زموږ فصلو ته، کیتیانو ته اوبه نسوی میلاو. بیا دا ګرد کال تیل کال زموږ سیلابو وړی دی، دا کال پر موږ باندې غی تیریش.
له پښین څخه د بلوچستان اسمبلی او جمعیت علما اسلام پی ډلې غړي اصغر خان ترین مشال لیډو ته وویل چې د کروندګرو د بجلی د ستونزې ورول پاړه د اوپاکی حکومت سره لیدلې دي، خو اوپاکی حکومت د کروندګرو د بجلی ستونزو هوارولو ته سنجیده نه دی.
بل وفاق له ورنو خواجه آصف چې کوم دا کمیټي چیر کوله موږ دغه سره ناسته وکړه. موږ دوه ټوکو کوچنی موږ بجلی غواړو، خامخا یې غواړو، موږ ته به راکړې په هر حال بار ته به
راکړې.
نه اوسو مطلب هغه نه ورسېدي بل میاشت کې موږ ځو بلوچستان نو په بیا کې موږ ذمہ دار به تباش زموږ ته هم به تباش نو څه به پاتې شو. نو مجبوره سره نه ذمہ دار اکشن کمیټي دا موږ ناشته په دارور باندې
د کوټه واپټا ډیپټی منیجر محمد افضل مشال لیډو ته وویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه پرې کوي، نو ځکه دوی هم بجلی نسی ورکولی.
بجلی شتا منگا پخپلا بجلی اخلو او بیای خرسو. دا دسمبر د میاشت بلونا جمع کولو شرا یوازی سلور اشاریا شپک فیصد وا. دا وقت پا بلوچستان کی تر پینزاویا فیصد زیات بجلی د زراعت پا مت کی کارول کی گی. دا سبسیڈی پا مت کی پر صوبائی حکومت هم شاوخوا شپک سلویخت عرب روپی پاتی دی، هغه به هم ادا کول کی گی. دا یو قرارداد پا توگا د زراعت لپارا د بجلی ورکولو شپک ساعت وقت ټاکلی شوی دی، خو بیا هم لکومو سیمو چې د بجلی بلونه زیات جمع کیږي لتیر یوې اونۍ موږ د هغو سپلای زیاته کړې ده.
د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لمدو پریکړه سوې چې واپټا به کروندګرو ته د کرنې د برمې لپاره په څلورویشت ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی ورکوي او کروندګر به د میاشتې پر سر شپږ زره روپۍ ورکوي. د واپټا لخوا اوس دوه ساعته بجلی ورکول کیږي چې کروندګر د شپږ ساعته بجلی ورکولو غوښتنه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کروندګرو او کیسکو چارواکو سره ګډه غونډه کړې. اعلی وزیر کیسکو ته د کروندګرو د بجلی ستونزې هوارولو امر کړی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د اوسیدونکو قبایلی سیمو ته د برېښنا ورکولو ادارې ټیسکو ترمنځ د میټرو په لګولو لانجه پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ټیسکو لواړګي باړې او جمرود ته په څلېرویشتو ساعتونو کې یوازې دوه غنټې د بجلی ورکولو پلان عملي کړ. د دې په غبرګون کې پرون ازایي ولس احتجاج وکړ او وایي په شپه ورځ کې لږ تر لږه دولس ساعته برېښنا غواړي. د ټیسکو چارواکي وایي د سیمې خلک د میټرونه ولګوي او بلونه دې ورکړي چې ورته بجلی ورکړي. فرهاد شینواری له تفصیل سره.
د مارچ په دویمه نیټه لنډ کوتل گریډ سټیشن ته د بلدیاتی ځایي حکومتونو نمائندگان او سره سیاسي او مدني فعالان ورننوتل او هلته موجود واپډا کارکوونکو په لاس سرکاري فیډرونه بند کړل او د کلیو بجلی بحال کړه. د لنډی کوتل یو سیاسي فعال نجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لومړی د خیبر درې په لار لاریون وکړ او بیا لنډی کوتل گریډ سټیشن ته ورغلل.
دلته د بجلی یو مسله را پیښه شوې ده. په دې حق لماندې زمونږ په شروازی په مقام باندې یو پرمن احتجاج وکړو. بعد مشرانو دا فیصله وکړه چې زمونږ به گریډ لزو، په گریډ کې به یو پرمن احتجاج کړو. اوس تاسو ګورئ چې دلته ډېر ګڼ شمېر ولس راغلی دی او دا گریډ چې دی پر امن ناستی او د پر امن ناستی مقصد دا دی چې کنسرن ډپارټمنټ چې کوم اداره ده د دې مشران راشي او د خلکو سره خبرو مذاکرات وکړي او دا مسله چې دی د ولس خپل حق وسپاري. بالکل په گریډ کې حکومت دا هغه پیډرې یو څو داسې پیډرې چې هغه سرکاري پیډرې وي هغه بندې شوې دي او کوم چې ولس پیډرې وي هغه کولاو دي. په دې کې د هسپتال بجلی هم بحال ده. دا به تر هغې پورې بندې وي تر څو پورې زموږ سره کامیاب مذاکرات نه وي شوي.
د لنډ کوتل یو مدني فعال امان علي هم په دې موضوع را سره خبرې وکړې.
شپه ورځ کې دولس غنټې بجلی انتهایی ضروری ده او کوم ټیس کو چې دوه غنټې نوټیفیکیشن جاری کړی نو هغه بالکل موږ ته منظور نه دی، ځکه چې په دوه غنټې کې موږ د کورونو کومې ضروریات دي هغه نه پوره کیږي. دلته د بجلی انتهایی نشتوالی دی او د بجلی د نشتوالي له وجې چې دی دلته د اوبو انتهایی زیات مشکل دی. عوام راوتی دي، بیدار شوي دي، خپل حقوق غواړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان د مارچ په دویمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر ضلع مشرانو قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ مشر چیف اگزیکټیو قاضي محمد طاهر ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل کړې او هڅه کوو چې د بجلی ورکولو موده ورته وغځوو او د بجلی د میټرو لګولو ولو په موضوع باندې هم وی نتیجې ته ورسو. د ټیسکو چارواکي وایي چې په 2013 کې فاټا د 25 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د بجلی او اوبو محکمې یعنی وابډا د قوانینو لاندې به هر کور د بجلی میټر لګوي او د میاشتې به پورا بل ورکوي، خو قبیلی ولس وایي دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو څیړنیز مرکز په هیواد کې د امنیت او وسلوالو بریدونو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د مارچ په لومړۍ نیټه په جاری کړي رپورټ کې ویلي چې د روان کال په فروری کې زیات وسلوال بریدونه او د نامنه پېښې تر سترګو شوې. ادارې ویلي چې په پاکستان کې په فروری کې وسلوال بریدونه د جنوري پرتلا تر 2% زیات وو. په رپورټ کې د امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایانو ته هم کتنه شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاہ پر رپورٹ کے راکوی.
دا پاکستان دا امنیت په حق لا کارکون کې سیډنیزا ادارا پاکستان انسټیټیوټ فار ریسرچ اینڈ کانفلیکټ سټډیز وای فروری کې د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی. پاکستان کې د امنیت او کړکیچ د سیډنې ادارا چپلنډیس کې ورتا پی آی سی ایس ایس هم ویلی شي خپل رپورٹ کې زیاتوي. هر څوک د ترهګرۍ پیښې د جنوري په نسبت زیاتې شوي، خو مرګ جوبل پکې بیا د جنوري نه کم شوي. رپورٹ زیاتوي چې له 2015 نه تر اوسه دا ډوم به داسې میاشته چې پکې لټولو زیاتی 850 ترهګرۍ پیښې شوي چې پکې 25 کسان مړ شوي دي. دا یادی ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د جنوري په نسبت د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ په پیښو کې 22% اضافه راغلی.
دې کې دا چې دا غسرې کمپیر کې د جنوري د میاشتې سره نو بیا دا غینا د دې کې د لګو خلکو د مړ کېدو او د زخمیانو کېدو رپورت ته هغه ځکه چې په جنوري کې چې کوم دی نو د پولیس لاین پېښور کې چې کوم دی کوم معامله شوی او خودکش هغې کې کوم دی ډېر زیات خلک شهیدان شوي وو او ژوبل شوي وو، نو ځکه د جنوري د حالاتو نه خو د فروری د حالات چې کوم دي دا بهتر دي د جاني نقصان په حوالې سره. خو که وروستو نه ورپسې ګوري مثلا په دسمبر کې په نومبر کې داسې بیا د فروری د حالات چې کوم دي دا په بره باندې روان دي، یعنی کې حملې زیاتې شوې دي.
دا څېړنې یوه بل اداره سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د کال 2023 د جنوري د میاشت په خپل څېړنیز رپورټ کې ویلي چې په کال 2023 کې په ملک کې 384 د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 202 د سیکیورټی کارکونکي وژل شوي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای آی جی اختر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د رواني ترهګرۍ په پیښو کې پولیس لټولو زیات په نخښه شوې دي.
دوه سیزونه دي همیشه غي کوشش دا وي چې ځان د پاره په معاشره کې یو سوشل سپیس کریټ کړي او بل ورسره دې د پاره ضروري ده چې بیا فزیکل سپیس هم ورسره وي. نو فزیکل سپیس الری ولي کیږي چې د حکومت هغه ادارې چې د دې ذمہواري وي چې هغه په علاقه کې د حکومت ریټ نافذ کیے، نو دی لڑکی آغا پولیس دے، نو چکل اپا پولیس وانے حملے شروع شی آپ خپل دفاع کے لڑ شی رستو لڑ شی، نو لازم دا چے علاقہ بیا چاہتا ہوا پاتی کی گی دہی تا ہوا پاتی کی گی.
یاد رپورٹ کی ویلی شوی چې د فروری په میاشت کې تر ټولو زیاتې 22 پیخي په بلوچستان صوبه کې شوې دي. رپورٹ کې دا هم ویلی شوی چې په سند او پنجاب کې هم د ترخګری پیخي شوی او د ټولو زیات های پروفایل برید د کراچي پولیس لائنز او د پی آی سی ایس ایس ادارې مشر جنرال سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د فروری په میاشت کې په قبایلی ضلعو کې هم 14 ترخګر بریدونه شوي چې په کې 14 کسان مړه او یو کم 30 کسان جوبل شوي دي.
او دې کې زیات تر عملی چې کوم دي نو دا په فاټا کې شوې دي، دا زوړ فاټا چې کومه زمونږه ځلې دي او په نورو صوبو کې شوې دي، خو لګې لګې شوې دي. نو بیا دا ټرند چې کوم دی سو فار
لگ برا طرف روان دے ہو ما چنگ حکومت سنگا گامونا غستی و خلی لگی دی دا ٹی ٹی پی پا والے سر چکم دے صدا سے ہم فیصلی شوی دی چے دا غی کاروائیان پا پاکستان کی خصوصا با اس کمیدو طرف تزی زیادو طرف تب زمان دازرہ چی نزی
ریپورٹ کی ویدی شوی چے دا فروری پا میاش کی دا سیکیورٹی کارکون کو لخوا پا جوابی بریدونو کی 15 شرخگر وجلی شوی او 15 ویا ہم گرفتار کڑی شوی دی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د غرمې 12:30 بجې شوې دي لنډ خبرونه له پامیر ساحله
په پاکستان کې پرون پر دویمه ورځ هم د روپۍ ارزښت خورا کم شو په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ 215 روپۍ ته ورسید د پاکستان دولتي بانک وایي د مارچ پر لومړۍ نیټه د بانکونو ترمنځ په راکړه ورکړه کې یو امریکایي ډالر په 2.68 روپۍ خرڅېده چې پرون د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سطحې 215 روپۍ ته لوړ شو په کراچۍ کې د بهرنیو پیسو د ټولنې مشر ملک بوستان پرون مشال راډیو ته ویل چې په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر پرون په 2.8 روپۍ بدلېده دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر دویمه د هیواد دولتي بانک پر پورونو د سود کچ له 10% ته لوړ کړ د پاکستان مرکزی بانک له دې کار سره د انفلیشن کنټرولولو هڅه کوي د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د کوټې د برېښنا ویش او لیک د ادارې کیسکو ته امر کړی دی چې د کروندګرو ستونزې حل کړي نوموړي د مارچ پر دویمه د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد د صوبې د کروندګرانو تر پراخ احتجاج او کاربندیز وروسته د کیسکو له چارواکو سره ولیدل او ورته د مسئلې د هواري امر وکړ ټاکل شوی چې د کیسکو چارواکي نن پر دې موضوع له بزګرانو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي د کورمې په بشیره کې پرون مازیګر د ځمکې لانجې پر سر د یرده او جوزاک او د نور حسین کلی د اوسیدونکو ترمنځ تر دوه ورځنۍ جګړې وروسته اوربند شوی دی د سیمې مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې تر اوربند وروسته امنیتي سرتېري مورچو ته ختلي دي او هلته پیرا کوي د دواړو خواوو ترمنځ نښته پر لانجبنه ځمکه د بوټو او ونو کېنولو په سر پیل شوه چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د څه باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل له یو بل سره لنډ ملاقات وکړ دا په داسې حال کې ده چې د هند په مرکز نوې دیلی کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جیشل د چارواکو پر غونډه پر اوکراین د روسیې یو کلن یرغل سورې غوړېدلې دی او د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو په سیالیو کې نن اسلام آباد یونایټډ او کراچۍ کینګز له یو بل سره لوبه لري د راول پینډی په کرکټ لوبغالی کې د مارچ 3 سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 2 او د کابل پر 6:30 بجو پیلېږي تر دې مخکې د مارچ پر 2 د لاهور په قذافی لوبغالی کې لاهور قلندرز لوبډلې کوټه ګلیډیټرز ته په 1500 منډو مات ورکړه
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې راتلونکي اونۍ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اوریدنه کوي امریکایي رسنۍ وایي هغه غونډه د مارچ په 8 کېږي چې پکې په 2021 کال کې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وتلو او تر هغې وروسته پر حالاتو بحث کیږي د امریکایي سرتیرو د تخلیه پر مهال طالبان پر افغانستان واکمن شول او زرګونه افغانان د بل هوائی ډګر ته ورغلل چې له هیواد اوسي امریکایي ولسمشر جو بایدن د خپل پلان په سر له انتقاد سره مخامخ شو خو نوموړي په بیا بیا له افغانستان نه د سرتیرو د ایستلو پریکړه دفاع کړې تفصیل په دې رپورت کې
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته وتلو د چړلو لپاره به راتلونکې اونۍ استماعي غونډه دایره کړي د امریکایي رسنیو د راپور له مخې په دې غونډه کې به چې راتلونکي چهارشنبې جوړیږي د هغو دوو ډلو مشران هم ګډون وکوي چې د 2021 په اګست کې د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت له پرزیدو سمدستي وروسته د تخلیه لپاره د ارتر البتکو تابعیت وکړه د کمیټې له رسمي اعلان سره سم چې پر خپل ویبپاڼه خبر کړي د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس مايكل مکال ویلي کمیټه به د کابل د سقوط په لړ کې او وروسته تر سرلیک لاندې استماعي غونډه جوړ کړي او په ترڅ کې به له افغانستان د بیرنۍ تخته په اړه د حکومت چاري ورزبي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې دا پریکړه وروسته لدې کړې چې د کانګرس جمهوري پالو استازو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو په اړه څېړنې پیل کړې. هغه چاره چې له کبله طالبانو کابل ونیوو او زرګونه وارخطا افغانانو د کابل د هوایي ډګر لور ته مخه کړه. د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې رئیس د سږ کال په جنوري کې وویل د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن څخه په یوه لیک کې غوښتي چې له طالبانو سره له خبرو رانیولې تر استخباراتي ارزونو پورې د ټولو ریکارډ یا کاپي ورولي شي. مکال دا کار سم ونه باله چې د ده په وینا د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت د ځواکونو د ایستلو په اړه معلومات له ځان سره ساتي او دوی ته یې نه ورکوي. د امریکایي رسنیو پر اساس تېر کال له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په لومړۍ کالیزه کې په یوه راپور کې ویل شوي وو چې د بایډن حکومت او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د بې قید و شرطه وتلو په اړه کانګرس ته د ضروري معلوماتو له ورکولو ډډه کوي او دا کار د دې مسئلې په بشپړ څېړنه کې د کمیټې کار له خنډ سره مخامخ وي. ځینو نورو ادارو هم دې ته ورته شکایتونه کړي دي. په دغو ادارو کې یو هم سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سربفتش اداره ده چې څو ځلې د کانګرس غړیو ته ویلي چې د امریکا له بندنیو چارو وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او همداراز دفاع وزارت څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د افغان نجونو ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې دی. نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته په ویډیوي وینا کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو د اقداماتو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچرډ بینټ هم وویل چې پر ښځو محدودیتونه زیاتېږي. د طالبانو حکومت لا د پرونۍ غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، البته د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د اسمت ساروان رپورټ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 250 غونډې یو شمېر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو هم خبري وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بندنو چار وزیر انتونی بلینکن د طالبانو اقدامات یو وار بیا وښندل. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې وویل، په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغېز کړی دی.
We condemn the Taliban's draconian repression of women and girls in Afghanistan.
موش په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شوانځي او پانتونونو د بندیز په شمول د ښځو او نجونو سخت ځپنه غندو. په نه حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز پاړه د طالبانو وروستي فرمان د هغوی پر مخ یو بل لار چې باید پرانستل شوی وای بند کړه. په هغه هیواد کې چې 9 میلیونه خلک د ژوند پات کېدو لپاره په بشري مرستو متکی دي، د طالبانو پریکړه د مرستو، خوړو او درملو اندازه چې ځانګړي په تیر بیا شې ځانګړي د ژوند خورلو لپاره ورته اړتیا لري کموي.
Especially women and girls.
طالبانو څخه باندې دوی میاشتې په خوا په کورنیو او بهرنیو نه حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام له ډیرو عکس العملونو سره مخامخ شو او یو شمېر برستندویو مؤسسو په افغانستان کې فعالیت ودراو. تر دې وړاندې طالبانو د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز لګولی و. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رینسالو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو په باب د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې وویل چې له زده کړو، پارکونو، سپورتي کلبونو او شزینه حمامونو د نجونو او ښځو د مخنیوي او پنا حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه د طالبانو روسي اقدامات ورستر بلې سختي شي او د په وینا د پنړې کې د ښځو پر ضد تر ټولو ظالمانه اقدامات دي. د دې راپور چې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شو، په یو برخه کې د ځینو افغان ښځو په قول راغلي چې وضعیت ورځ په ورځ بدتر کیږي او ښځې د مسؤلیت احساس کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې لورځ نه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پکتیا ولایت د ظلمت ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي، د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي په تیرو دوو لسیزو کې د نامنې له کبله له پرمختیايي چارو بې برخې وو. د طالبانو د حکومت چارواکي د ظلمت ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په دې اړه له ولایتي ادارې او وزارتونو سره معلومات شریک کړي دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا د ظلمت اوسیدونکي وایي کچېرې دوی په دوامداره توګه د مرستو او چندو په پیسو د سړک د هوارولو چارې ونیکي، نو په دې لوړو ژورو او په بارانونو کې به د خټو د لاسه د موټرو تګ او راتګ ورباندې ستونزمن وي. دوی د ځینو نورو ستونزو یادونه هم کوي. وایي نه لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري او نه یې کاروبار شته چې کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د ظلمت اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
دا په شخصي لګښت باندې په چنده باندې موږ په مخ کې باندې دغه سړک جوړ کړای د پوسې مخ کې د غزنی سړک سی موګه مخ کې اغم جوړ کړای د پوسې خو نه د سی خاص توجه چا کړی د مخ ته پوسې نه سو کوي. باید بوسی باید مخ ته د سړک جوړ کی مخ ته باید کو خدمت و کی د ظلمت پوسې خو خدمت کوم سوی نه ده.
بیکاری په افغانستان کې هیواد شمول ستونزې ده چې د ظلمت د اوسیدونکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. زئی اوسیدونکو منګل وای لیوی خو بیکاری ده او بل لوري ته د توکو بیل وړې دي.
کاربارونه هم نشته، خلک مشکنان دي، غریبان دي. کوم څلې نه پښتانه کوي موږ بیکار یو. غربت او قیامت ډیره ده. په پروژې خو چې چا چې پروژې راشي دا خلک بم کې ولګيږي، کارونه بم کې پیدا کی، مزدوري بم کې وکړي. چې پروژې چې پروژې بندي بیا نو هغه خلک به راشي.
په همدې توګه د ظلمت یو بل اوسیدونکی غزنی خان وایي چې په تیر کې ورته دومره لږه یا ډیره د لاس مزدوري پیدا کېده، خو اوس هغه د لاس مزدوري هم نه پیدا کیږي.
خو وخت باندې د سوز مخ کې د عمر یو کار ټکه ټکه وخت په باندې مزدوري وکول د خټو کارونو کولې کلا وشین سات بدري کار کې زه هم دی ول سفر ودرې د خلک کار نه کوي. دا ول قیامت سو ول دی ول ارت جکس ول ډیزل جکس ول خلک دی ول دغه مرستو ته ډیر مهاله لري سي مرستو سره وسل د خلکو سره له هر طرفه.
د ظلمت ولسوال محمد آصف قرار هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي
دا د ظلمت د ټولو خلکو د ټولو قومونو دا غوښتنه ده چې دا سړک جوړ شي. ان شاء الله امید ده چې راتلونکي کال د پوهدامي وزارت د غوپ په دیشه کې به دا ونیول شي. اوس کوم دلته هغه ملکي روغتون ده د ولسوالۍ دا خلکو ته بسنه او کفایت نه کوي. دارنګه کوم کلینیکونه دي په هغو کې هم دوایانو ته ډیر ضرورت ته او له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي نوي لمریز کال کې د پکتیا د ډنډې پټان او ظلمت ولسوالیو د سړکونو اساسي جوړول په پام کې نیول شوي دي. د پکتیا والي محمد خان دعوت وویل
نو نوي پلانونه هم لرو په راتلونکي کې چې هغه د پټان سړک دېرش کیلومتره د پوهدامي وزارت منظور کړی دی. د دېرش کیلومتره په اساسي ډول به جوړېږي. بل سړک د ظلمت ولسوالۍ دی چې د پکتیکا د سرحد پورې به د پکتیا مربوطه هغه به جوړېږي.
ظلمت د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پراته نسبتا پراخه ولسوالۍ ده چې د همدې ولسوالۍ په مسیر غځېدلې سړک باندې پکتیکا او غزنی ولایتونو ته هم موټرونه تګ او راتګ کوي. ظلمت په تیرو دوه لسیزو کې د پکتیا له ناامنو ولسوالیو څخه وه چې د پرلپسې جګړو له کبله پکې خلکو لپاره د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوند له اړینو اسانتیاو بې برخې دي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د کورمه په بشیره کې د یاردا او جوزاک او د نور حسین کلی اوسیدونکو ترمنځ روانه نخته پرونو درېدلې او پولیس او د اف سی ځواک سرتیری مورچو ته وختل. د سیمې مشران وایي د دواړو خواو ترمنځ نخته د چهارشنبه په ورځ په شاملاتي ځمکه د ونو او بوټو کېنولو له کبله پیل شوه چې پکې دوه کسان ژوبل شوي. د کورمه مشران وایي حکومت ته د لانجې هواري کار سپارلې دی. ضلع انتظامیه پرون هم له ځایي اوسیدونکو سره خبرو ته دوام ورکړ. کورک سے تفصیل لری.
د کورمه په بشارو کې د یرد او جوزاک سیمه خلکو له نور حسین کلی اوسیدونکو سره پیل شوې جګړه تر مذاکراتو پس ودرول شوې ده. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته د زیارت په مازیګر ویلي د ضلع انتظامیه په سرپرستۍ کې د جنگ ودرول لپاره شوې مذاکرات پر چهارشنبه شول، خو فارکین له مورچو په راکوزولو کې کامیابی ورته روسته پلاس ورغلی.
د دوه ورځو نه کوم ابوشاره کې جنگ و او هغه نن 15 بجې الحمدلله مکمل تور باندې بند شو. مورچه خالی شوې، مورچه ته اف سی او آرمی وخته او ان شاء الله راتلونکي پیر ورځې باندې به په هغه باندې مستقل خبرې شروع کیږي.
د چهارشنبه پر زیات فارکین ترمنځ د ډنډرو او میرزا خان موضوع په متنازع شاملتیزم کو ونی او بوټی د کرلو پر سر جګړه پیل شوې وه چې پکې دوه تنه زخمیان شوي. د پړه چینار علامه سید تجمل حسین وایي دا د فکر لمحه ده چې د ځمکې یاد تنازع د قیمتي ځاني زیانونو د اوریدلو او د سیمې امنیت ته خطر پیدا کولو سبب ګرځيږي، خو مستقل حل بیا هم ورته نه دی کتل شوی.
ټول کورمې څوره اوسېدونې دي، هغوی ته هم همدا پیغام ورکوو چې دا د ټول مشران ناست یو همدې دپاره چې موږ خپلو منځو کې امن امان سه زندګي وکړو. خو اهل شیعه او سنیانو مشرانو ټولو حکومت نه تقاضا وکړه چې نه موږ ته د مسایل ذاتي حل کوي، که نه حل کېږي دی کې به د دوی بیا بیا غفلت وي او بیا دغو مسایل به کریئیټ کېږي. انشاءالله اوس دستبندي وشوه.
بشارو سیمه د بره کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې په ډنډر او میرزا خان شاملتی موضوع باندې د مقامی اوسیدونکو ترمنځ له کلونو راهیسې تنازع روانه ده. چورباندې خونړی جنگونه هم شوي، خو حل یې نه دی راوستل شوی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د فارکینو ترمنځ دوه ورځې جنگ شوی و چې پکې تر 1500 زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ای ډی په خیبر پختونخوا کې د ولسی وګړو د کاروبارونو پرمختیا ورسره د مرستندویا چارو یو پروژه پیل کړې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم پرون په پیښور کې پروژه پرانسته او ویل چې ورسخه به د خیبر پختونخوا تر 2500 پورې کورنۍ ګټه واخلي. د ویل له دې لارې له کروندګرو سره مرسته کوي چې خپل فصلونه او نور پیداوار بازار ته ورسوي. په پیښور کې غونډې ته یو شمېر هغو کسانو خپل خوراکي او غیر خوراکي توکي نندارې ته ایښیو چې د یو ایس ای آی ډی د روزنیز پروګرام تر مکملېدو وروسته یې تولید کړي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د امریکې نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ډی او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ تړون چې ورته د معاشي بحالۍ او پرمختګ یعنی اکنامک ریکوري اینڈ ډیولپمنټ ایکټیویټي نوم ورکړل شوی دی، د منصوبې پرانستا د زیارت په ورځ پېښور کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وکړله. د یادې منصوبې لاندې به قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې 2500 کورنۍ ګټه ترلاسه کړي چې پکې زنانه هم شامل دي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په دې موقع وویل چې د نورو مرستو ترڅنګ د دې پروګرام لاندې به زمیندارو او وړو کاروباریانو ته به د نوې ټکنالوژۍ او لارې چارې کارولو تربیت هم ورکړل شي. دا هلې ځلې به د زراعت شبکې کومک وکړي چې نوې او جدید پیداوار مارکیټ ته راوباسي او واړه کاروبارونو ته به وده هم ورکړي، او بل دا چې د خیبر پختونخوا اوسیدونکو ته اوږدمهاله معاشي موقع ورکړل شي. امریکایي حکومت 2010 سیلاب کې بیا 2014 کې د قبایلي ضلعو بې کوره شوي خلکو بیا آبادکارۍ لپاره او بیا 2022 سیلابونو کې هم 2.5 میلیونه ډالر مرستې د پاکستان حکومت سره کړې دي. په دې مقابل بیلابیلو کاروبارونو کې امریکایي مرستندوی ادارې لخوا تربیت ترلاسه کوونکو خپل تیار کړل شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي د خرڅ او نندارتون لپاره ایښودي وو چې پکې زنانه هم شامل. شاملې وي. تربیت تر لاسه کوونکي د سواد نسیم اختر وای چې اوس اچار، شربتونه، جیمونه، چټنیانی او نور توکي کور کې جوړوي او ټول کور په پالي او نور زنانو له هم وړاندې تربیت ورکوي.
الله ډیر زیات څه خراب وو د غولکا بیا رورو چې ما یې زده کړو کله شکر الحمدلله زما سلور بچی دي نغې پالنا کور والا خپل کور سنبالو لر سره الحمدلله ډیره فائدہ دی یوازې ما ته نه شول لکه نور خلکو تم ته فائدہ شو چې کم کسان ما سره کاروبار کې شامل دي سوق ما نه زده کړ کای اغه یم لګیا دي مخ روان دي
دا شاتو یا غبین زیتون تیلو د موربي او کاوین علاوه د سوچ غړو ستا لګون کې د باجوړ شیخ ګل بادشاہ وای چې په دغه مرستو او تربیت دی ډېر ګټه تر لاسه کړې دي.
زمنګ په دغه خته کې چې څومره زمنګا مچي منګا په کورونو کې پالو هغه مچي ورسره ورسره الته چې کوم دی زمنګا کم بی پلور اوا لګې دا هغه ختم شولا به کوم دهشتګردي چې تیر شولا زمنګ په خته کې نو داغه د وجنا زمنګا زنګلاتم تباشو او په مچو کې ډېر مختلفې بيماري نه رالي نو په دې کې هغه لګې دي د جدید مچو پالنه چې ستې ویل کې دي داغه ټریننګونه ورکول شي او ورسره ورسره د شاتو د اعلی کوالټي تیارېدلو طریقې ورته هم کودلې شي دا به مارکیټ ته تاسو څنګه وړي د برینډینګ به تاسو څنګه وي لیبلینګ به څنګه کوي
نوموړي جاته وي چې نړیوال تودخت او موسمي بدلون هم د دې روزګار ډېر اغیزمن کړی دی. دا دغه پروجیکټ مشر شاد محمد وای چې د دې منصوبې لاندې به دوی د قبایلي ضلعو او د صوبې نورو ضلعو زمینداران وړو کاروباریانو هر ډول تربیت او مرستې تر 15 کالو دوامدار ساتي.
دا بزنس چې دي نو هغوی ته سپورټ ورکول، هغه فیسیلیټیټ کول او هغوی کیپیسیټي بیل کول، که هغه رجسټریشن دی، که هغه سافټویر دی، که هغه هارډویر دی او که هغوی لینکیجز ډیولپ کول دی مارکیټ سره او د نور هغه ادارو سره لکه ایکسس ټو فاینانس کې دا هغوی سپورټ کول، بینک سره او د نور د ټریډ ادارو سره. دلته کې زیات واړه بزنسز دي نو لینک کول او دا ډیولپ کول دغه بیا ریپلیکیټ کول چې نور خلک ګوري هغه دا ریپلیکیټ کی.
نو موږ زیاته کړه چې د دې پروجیکټ 15 کال وخت دی او امریکایي مرستندوی ادارې 30 ملیون ډالر د لپاره مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې. دا د غیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. بلخوا خلک کولی شي چې د مارچ تر درېیمې پورې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرې شي. په دې اړه تفصیل له فرخندې اسد نور.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکوونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي دغه لپاره ټولې تیاریاں سردار رسول دي.
بالکل دي کې اقتصادي پوښتنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنه نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکوونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2010 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی پکې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت والا راکړه د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما سکار د ما وطن سونه پیدا کی سره پیدا کی سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره گیس دي ما سره زنګلات دي
د شماریات اداره وای په دې سرشمیرنه کې با کورونا او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای ایډی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریات اداره وای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بل ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکی جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي. بیا هغه زمونږ د زلو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
مونږ د سینسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشتې نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو، هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي. چونکې دا د هغې لکې ریسورس، هغې لکې هسپتالونه، هغې لکې سړک، هغې لکې سکولونه استعمالوي. لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس استعمالوي او پېښور کې اوسي او سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې مونږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
مزہ کر